دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم پی یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې قادر جلالوف راسره همکاري کوي. د دې خبرونې د سر موضوع د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا لومړنۍ غونډې ته ځانګړې کړې ده چې نن ترسره سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې په اړه څرګندونې پکښې لري. دا جزئیات به وروسته درسره شریکو. نور راپورنه هم په دې خبرونه کې اوریدلی سوې. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې د کار پیل د سولې پر لار مهم ګام وباله. په پکتیکا کې تر لسو زیات وسلوال وژل سوي. په امریکا کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې یو بیا زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي. تر میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه په کابل کې نن جوړه سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې د لارې پر نقشه په دې کانفرانس کې ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله په کابل کې دغه کانفرانس ته وویل
د رهبری کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکي هیئت ستاسو هدایات ته جدا ضرورت لري.
عبدالله عبدالله زیاته کړه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ دی. د ملي مصالحې عالي شورا د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له مخې شپږ میاشتې مخکې د سولې پروسې د رهبرۍ لپاره ایجاده سوه. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلې سوې دي. محمد اشرف غني د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و.
اوس د دوم مرحله کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې بهتر سي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12مې روانې دي چې تېره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه وسوه. دا له معلومه نه ده چې اصلي مذاکرې به کله پیلېږي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي چې د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې ولس وسلوال وژل سوي دي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد اریان نن رسنیو ته وویل دغه نښته تېره شپه سوې.
د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې په دغه نښته کې د ترهګرو طالبانو ولس نفره وژل شوي دي او همدارس په نښتې پر مهال هوایي ځواک هم برخه اخیستې ده او درنه بمباري ترسره شوې ده چې د نورو تلفاتو راپورونه هم شته. هغه به وروسته تاسو سره شریک شي.
ښاغلی اریان ونه ویل چې په دې نښته کې څو تنه افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی د ویر مراسم ترسره کوي. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه نن ماپښین ته پلان سوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې نن 2 بجې د ازادي راډیو د خبریال شهید الیاس دایی د افکارو د درناوي او همدارنګه د هغه پاکي ارواح ته د درناوي په موخه باندې یو غونډه راوبلې.
الیاس دایی څه باندې درې اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه وخت ووژل سو چې د ده په موټر پورې د مقناطیسي ماین چاودنه وسوه. حکومت او وسلوالو دواړو د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې ده خو تر اوسه د عاملانو په مجازاتو کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې یو بیا په بېساري ډول ګڼ کسان په کورونا وایرس اخته سوي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې پرون وخته خپرې سوي په څلورویشتو ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 225000 نوې مثبتې پیښې ثبت سوي او په همدغو څلورویشتو ساعتونو کې 2568 تنه د کورونا وبا له کبله په دغه هیواد کې مړه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي کمپاین د جورجیا په ایالت کې د ولسمشری د انتخاباتو د نتیجو پر خلاف پرون قضایي دعوه ثبت کړه. ټاکل شوی چې نن په خپله ولسمشر ډونالد ټرمپ جورجیا ته ولاړ سي او هلته یو لاریون هم د ټرمپ په ملاتړ ترسره سي. د جورجیا په ایالت کې د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو د اعلان شویو نتیجو له مخې جو بایدن د 2000 رایو په توپیر تر ولسمشر ټرمپ مخکې دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه د سومالیا څخه ووځي. ډونالد ټرمپ چې د واک یې څو اونۍ پاتې دي دا امر صادر کړی دی. دا اعلان پرون وروسته تر دې وسو چې د امریکا دفاع وزارت په وروستیو کې ویل چې په افغانستان او عراق کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې راکم کړي. د دفاع وزارت د بیان له مخې د ولسمشر ټرمپ له غوښتنې سره سم به د راتلونکي کال په لومړیو کې له سومالیا څخه اکثر امریکایي سرتیري ووځي. په سومالیا کې امریکا نږدې 200 سرتیري لري. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
د افغانستان ولسمشر نن د ملي مصالحې د عالی شورا په لومړنۍ کاري غونډه کې د سولې خبرو د روانو هڅو په اړه څرګندونې کړې.
اوس د دوم مرحله کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې بهتر سي و به دقت انشاءالله تعالی و به مو متانت باید پیش کړیم.
د افغانستان په کلیو او بندو کې د ژمي په سړو شپو کې د نکلونو دود
نکل به کولو کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الادی کنه د سر می ببر دی ملنګ یو ټینګ دوه راکه چې په مخ می د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول او خداسي څاک وګونه به مرتنی ودی و چې تر اخیره به در څنګه کیږي.
دا به هم وری چې د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او وی ویل چې د چین حکومت له دوه پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې اوري
محلی پولیس په محل کې پاتې محل کې اطمان طالب په مقابل کې دوی جنگ کړی. اطمان یو دښمنی لري. نو دا که سلا کیږي سبا مجبوراً داسې یا مواد مخدر خواته مخه کی یا لاړ شي د طالبانو سپونه ته ولاړ شي.
دا خبرونه مو ترې ویو بچی. دا افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لمړنۍ غونډه تر سره سو. په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات دوهم پړاو تر رسیدلی او تر دې وروسته هر ونی به د سولې په برخه کې مشورې ورکول کیږي. بلخو د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې ده او په دې بهیر کې به ټول افغان ولس ته ونډه ورکړل سي. د دې غونډې نور جزئیات فیروزه عزیزی را سره شریکوي.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لومړنۍ ناسته اوس وه. که څه هم د دغه شورا له جوړېدو څه باندې اووه میاشت کېږي خو نن یې لومړنۍ ناسته په ار کې وسوه او د هېواد اکثرو مخکښو سیاسي څیرو پکې ګډون درلود. د دغه شورا په پرانیست غونډه کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې اوس له طالبانو سره مذاکرات دویم پړاو ته رسېدلي او د افغان دولت د سولې مذاکراتي پلاوي ته به له دې وروسته د زیاتو مشورو اړتیا وي.
مذاکرات در مرحله دوم رسید. مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود اما به نتیجه رسید. اوست دوم مرحله که داخل کیگی در مشوره ضرورت با هر اونه که بهتر سید و به دقت انشاءالله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش کنیم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
جمهور رئیس غنی وویل د سولې لپاره هدف واضح دی خو د لارې په نقشه باید سره یوې پایلې ته ورسیږو. بلخوا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې او په خبره یې اوس یوازې په هیواد دننه د دغې پروسې د مخته وړلو لپاره د نظرونو وحدت ته اړتیا ده.
د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې. نو له ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه له هغو چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي غواړو چې په دغه بهیر کې خپل اساسي او کلیدي ونډه په جدي او بشپړه توګه ولوبوي. سوله تیر ته د ګرځېدو په معنا نه ده. د هغې سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوو چې د افغانستان د خلکو ټول قشرونه پکې ځانونه ګټونکي احساس کړي او ټوله نړۍ یې ملاتړ وکړي.
د ملي مصالحې عالی شورا په ترکیب کې د عبدالله عبدالله په ګډون چې مشري یې کوي درې شپېته کسان غړیتوب لري چې ښځې هم پکې شاملې دي. تر دې وړاندې د دغې شورا د غړیتوب په برخه کې یو شمېر سیاستوالو مخالفت ښودلی و چې یو له هغو د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی و، خو نن یې په دغه ناسته کې د ګډون کړی و او د سولې روانې پروسې او همدارنګه د افغان دولت له مذاکراتي ټیم یې ملاتړ څرګند کړ. بلخوا د دغې شورا په ناسته کې د عبدالرب رسول سیاف څنګه نور ګډونوالو هم پر دې ټینګار وکړ چې د دغې شورا ترکیب باید لا پراخ سي او هغه کسان چې تر اوسه البته نمونه سته په دې شورا کې د دغې شورا غړیتوب لري خو د شورا په ناسته کې ګډون نه ده کړی، د دولت او د ملي مصالحې عالي شورا رهبري د قناعت ورکړي تر څو ټول هغوی پکې ګډون وکوي او د سولې په برخه کې مشورې ورکړي. فریبا جانې، دا په داسې وخت کې دغه شورا خپل لومړنۍ ناسته پیلوي او لومړنۍ ناسته کوي چې دا مهال د افغان دولت مذاکراتي ټیم له طالبانو سره په دوحه کې د سولې په خبرو اترو بوخت دي او هڅه کوي تر څو لومړی پړاو مذاکرات بین الافغاني مذاکرات پیل سي. تر اوسه پورې د افغان دولت مذاکراتي ټیم او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو په تړاو طرز العمل یا تګلاره یا کړنلاره هم نهایي سوې ده او له دې وروسته به وګورو چې دغه مذاکرات چیرې رسیږي. بله فر بجانی،
بله مننه کوم فرزه عزیزی. کورمودن دوستانو، په راپور کې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لمړنۍ غونډې په اړه واوریدل. د افغانستان د سولې د عالی شورا په خوانی مرسیال عبدالحکیم مجاهد سره د ټلیفون پر کرشدای په لده سربر په همدې غونډه باندې وژغیږو. مجاهد صاحب، خبرونه تاسو ته مسی، نن د افغانستان ملي مصالحې شورا د مشرتابه کمیټې غونډه وکړه. د دې شورا د تشکیل په اړه تر دې مخکې په کابل کې سیاستوالو ترمنځ ځینې اختلافات څرګندېدل. آیا فکر کوي چې دا اختلافات اوس پای ته رسېدلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د سولې د عالي شورا د غونډه نسبتا یو ښه پیشرفت او پرمختګ ده، که څه هم تقریبا شپږ میاشتې تر ټولو ځنډېدل په دې کې د سولې چارې ډېرې د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړې دي. دا په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې هلته کې په قطر کې هم نسبتا یو څه پیشرفت رامنځته شوی ده، خو دغه شورا باید ډېر ژر چې څومره ممکنه وي ډېر ژر د افغانستان د مشرانو ډېر شخصیتونه نه مکمله سي چې هغه وکولی شي د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ادا کړي او ضمناً نسبتا د دواړو خواوو لپاره د اعتماد وړ وي. تر اوسه پورې هم د دې شورا په جوړولو باندې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی ترمنځ کافي اختلافات موجود وو او دغو اختلافاتو د افغانستان د سولې لپاره ډېر زیات نقصان رسولی ده. اوس باید نور دغه شورا باید ونه زمیږي او د مهمو شخصیتونو نه باید جوړ سي تر څو چې په قطر کې د مذاکراتي پلاوي رهنمایي او لارښوونه وکوي او په دې کار کې نور زیات مرسته وکړي.
بله مجاهد صاحب، تاسو باندې د نو افغان مشرانو څرګندونه اوریدلې وي. د یو شمېر په خبرو کې بیا هم ټینګار کړي چې باید هغوی چې د شورا کې نسته پکې شامل سي. تاسو هم یو اشاره ورته درلوده، څه فکر کوئ د دې کسانو اشاره چا ته وه؟
او د افغانستان کې خو واضح خبره ده، مختلف سیاسي مطرح جهتونه وجود لري او په افغانستان کې مطرح پرګنی او قومونه وجود لري. تر څو چې د افغانستان په سیاست کې مطرح سیاسي ګوندونه مطرح نه وي او د افغانستان د قومي جوړښت قومي مشران مطرح نه وي، نو موږ به بیرته هغه څه غلطي تکرارول لکه څنګه چې په ګوند کې کومه غلطي رامنځته سوله. هر سوله چې رامنځته کېږي که د افغانستان مطرح جهتونه د سولې چوکاټ نه دی باندې پاتې کېږي، نو هغه سوله به پایدار او تلپاتې سوله نه وي. په نتیجه کې به بیا جګړې پیل کېږي او د افغانستان خلک نور د دې تاب نه لري چې ځلې بیا د جګړې میدان وګرځي.
بله مجاهد صاحب، که بیا هم داسې وایم چې که خبره د طالبانو سره د سولې وي، خو څو د باور وړ کسان د افغان دولت او په دولت کې شامل سیاستوال د طالبانو سره خبرو کې استازولي کولای سي، نو په دې شورا کې داسې څه امتیاز ته چې افغان سیاستوال پرې جوړ نه راځي؟
خو متاسفانه هر څوک د شخصي ګټو او د ګروهي ګټو په چوکاټ کې د نینې د سولې د عالي مصالحې جوړښت غواړي. نو د سولې د عالي مصالحې جوړښت باید داسې رامنځته شي چې هغه ملي بڼه ولري او په بشپړ توګه باندې قومي بڼه ولري، ترڅو چې وکولی شي هغه مرکز د تصمیمګیري وګرځي او وکولی شي د افغانستان په سوله کې د هغه څوک چې مذاکراتي ټیمونه دي هغو سره مرسته وکړي او دغو لارښوونه وکړي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه دا ده چې د مصالحې عالي شورا په قطر کې پر روانو خبرو څومره اغیز لرلی سي، او قوي یا کمزوری تشکیل د طالبانو په وړاندې د افغان دولت پر دریځ څومره اغیز لري؟
په ذهني لحاظ باندې یا رواني لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د طالبانو خوا دې په موجوده مذاکراتي ټیم باندې باور ولري او هغه دې اعتماد ولري. د سولې عالي شورا د مطرح شخصیتونو را رامنځته کېږي، زه باور لرم چې د سولې په مذاکراتو باندې به په دوحه کې ډېر زیات مثبت تاثیر ولري، د اعتماد فضا به راپورته کېږي او د افغانستان خلق به ټول ځان په دې پروسه کې مطرح وګڼي. نو بنا د سولې د مسالې د عالي شورا دغه جوړښت او دغه غونډه د دغو مذاکراتو سره ډېر زیات مرستندوی ثابت کېدای شي.
ولی ډېر زیات مننه کوم د افغانستان د سولې د علي شورا په خوانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد کور مودان چې د موضوع مرسته تحلیل کړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري دوستان، اوس به په دې برخه کې له ناجیه صفیز څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت اتمه ناسته ډیر ژر په اسلام آباد کې جوړه شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناسته د اپټیکا تړون د بریالیتوب او همغږۍ لپاره جوړیږي، خو نوموړي کرنیټه ونه خوده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت اوومه ناسته د پاکستان له لوري راغلي پلاوی په ګډون سمو د وړاندې په کابل کې جوړه شوه. دغه ناسته په نوبتي ډول له تیرو شپږو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز ستونزو د هواري په مخه جوړیږي، خو افغان سوداګر لا هم له پاکستان سره د ترانزیت او لوړو تعرفو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو په برخه کې 1.8 میلیارد افغانۍ نوې پنګونه شوې ده. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین ازادي راډیو ته ویل چې له دغه پنګونې سره کابو 3000 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. دغه پنګونه د هیواد په شاوخوا 22 ولایتونو کې وشپېته ساحو کې ترسره کیږي. نوموړي ویل چې له دې لارې هر کال کابو 300 میلیونه افغانۍ عواید هم راټولېږي. وزارت وایي د کان کیندنې د نویو پروژو په تطبیق سره د ناقانونه کان کیندنې به مخنیوی وشي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې هغه سروې چې د افغانستان د جیولوجي برخې بنسټونو د بهرنیانو په همکارۍ کړي، په افغانستان کې له 1300 څخه زیات قانون شته چې ټولیز ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.8 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.78 افغانۍ.
له ناجیه صفیز څخه مننه. اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي تبادلو په نامه یادېدل. نور جزئیات اسمت سروانده کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د تبادلې 15 پروګرامونه پای ته ورسول. ویل چې دا پروګرامونه د پیکینګ لپاره د تبلیغاتو وسیلې وي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون جمعه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو د موافقه پر اساس تشپنوم د کلتوري مبادله و. پامپیو دغه راز ویلي د همدې موافقې پر اساس نور تمیلیدونکي پروګرامونه د دواړو خواوو په ګټه دي، خو پنځه چې پوښتنه پکې پیدا شوې د حکومت له لورې تمویل او اجرا کیږي او د تبلیغاتي وسیلې په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دو اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو پروګرام چې لنډه بڼه یې میسا ده، د امریکا د حکومت کارکوونکو ته اجازه ورکوي چې د بهرنیو هیوادونو په پیسو سفر وکړي. پامپیو وویل پنځه پایته رسول شوي پروګرامونه د چین خلکو ته نه، بلکې د دغه هیواد د کمونیست ګوند چارواکو ته اسانتیا برابروي چې نه یې د بیان ازادي خوښیږي او نه غونډې. د امریکا د حکومت له لورې د دغو پروګرامونو پایته رسېده د امریکا او چین په اړیکو کې د ترنګلتیا یوه بله نښه ګڼل کېدای شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له چین سره سوداګري جګړه پیل کړې او په هانګ کانګ کې د ازادیو محدودیت او ځپل کېده خندلې وه. ټرمپ همداراز د کورونا وایرس په وړاندې د چین اقدامات او له ایغور او نورو ترک تبرو مسلمانانو سره د چین چلند خندلی و.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راځو. د دسمبر 15 نیټه د خاورې نړیواله ورځ ده. که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د یو شمیر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خرابه سوې، خو د کرنې اوبه لګونې او مالداري وزارت بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستلو لپاره د یوې سروې له پیل خبر ورکوي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان بیا وایي د خاورې د ساتنې او ترې د سمې ګټې لپاره اغیزمن کار نه دی سوی. امید ظاهر مل په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
خاوره یوازې د کښت نه، بلکې د ژوند په ټولو برخو کې د یو اساس په توګه مطرح ده. هغه چې ترې پرته د انسان، حیوان او نبات د ژوند دوام امکان نه لري. نن د دسمبر 15 د خاورې نړیواله ورځ ده. له دې ورځې داسې مهال یادونه کیږي چې په افغانستان کې د خاورې د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. یوه نیوکه دا هم ده چې د افغانستان له خاورې هغه ډول چې اړینه ده ګټه هم نه ده پورته شوې. خو د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د خاورې پیژندنې ریاست بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې له پیل خبر ورکوي. حمیدالله احمدزی د خاورې پیژندنې ریاست رئیس:
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د هغه ځای خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
ښاغلی احمد زیوای: دا سروې په 1399 کال کې پیل شوې او تر 1402 کال پورې به دوام وکړي. د کرنې وزارت له قوله له دې وړاندې چې د خاورې په اړه کوم ازمایښتي سروې شوي، د سټلایټ له لارې موندل شوې چې د افغانستان 15% خاوره په بشپړ ډول او 18% نورې په منځني ډول د کښت لپاره برابره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي له خاورې څخه د سمې ګټې لپاره یې د خاورې څخه اغیزمنه ګټه تر نوم لاندې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی. د دې ادارې له قوله د یوې ملي طرحې له مخې چې د خاورې د ښه مدیریت لپاره چمتو شوې، تمه ده چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان 30% ساتل شوې سیمې خاکي اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری هغه ننګونې یادوي چې له کبله یې د افغانستان خاوره له خرابېدو سره مخ ده.
جنگ او ناامنی د دې باعث شوی ده چې د موږ خاوره د میتیزیس له اړخه متضرره شي. جنگونو کې د مختلفو اسلحو څخه استفاده کیږي. د اقلیم بدلون مسله په ټوله نړۍ کې یو ډېر ستر ګواښ ده چې متاسفانه په افغانستان کې هم د خاورې سکتور یا خاوره چې په هغې کې زراعت یو عمده سکتور ده، دا متضرر شوی ده.
د راپورونو پر بنسټ د خاورې د علومو د نړیوالې ټولنې د وړاندیز او خاورې ته د احترام د دا کې دوه دل منځتلو د مخنیوي لپاره د 2002 کال د دسمبر 15 نیټه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالو سازمانونو لخوا د خاورې د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شو. که څه هم خاوره د انسان، حیوان او نبات د ژوند یو اساس ګڼل کیږي، خو د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې 15% خاوره د خرابېدو له خطر سره مخ ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مخکنی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې برخه کې پر حکومت نیوکه کوي او وایي تر اوسه د خاورې د ساتنې لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی شوی.
دولتي مربوطه ارګانو اصلا دا مسله له پامه غورځولې ده او که داسې بېغوري په دې سا کې ترسره کېږي، دا کېدای شي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په ډېره غټه ستونزه باندې واوړي.
خو له دې ټولو سره سره د کرنې برخې یو کارپوه میرویس خوګیاڼی وایي د خاورې د ساتنې او تغذیې لپاره باید ډېره هڅه وشي.
ځینې نباتات مونږ لرو چې هم حاصل ورکوي هم خاوره تخویه کوي. اندلیګیو نباتات یا د لوبیا یا د باقولي د خاندان، د حبوباتو د خاندان، د دغه نباتات مون په خاورو باندې وکړو د آزاد نایتروجن د هوانه اخلي پرې شو کې جذبایي په خاوره کې او ماغه چې زمکه ورسره خپل کېږي.
کرنیز کارپوهان دا هم وایي د دې لپاره چې زمکه خطر کوي شي نو د یوې اغیزمنې تګلارې لمخې باید کاروانګرو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. که څه هم د افغانستان ډېری وګړي په کرنه بوخت دي، ولې لدوی ډېری په میراثي یا نسلي ډول کار کوي او د نوې یا معاصرې کرنې سره یې تر ډېره بلدتیا کمه ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو، ترشنه آسمان لاندی پروگرام دا اعلان مو وارده. دا پروگرام به نن وارده دا کابل پوخت مسپخین د دو بجو تخه پیلیجی پشتو برخه تر درو بجو ده، بیا دری برخه تر څلور بجو دوام کی. په دې خبرونه کې چې زما همکار به درته وړاندې کی د خاورې پر اهمیت باندې غږیږو، تاسو هم خپل نظرونه را سره شریکولای سئ. لکه مخکې چې راپور کې موریدل، نن د دسمبر 15 نیټه ده د خاورې نړیواله ورځ ده، چې خاوره څومره اهمیت لري او څنګه باید وساتل سي. اوس په یو بل موضوع راوخلو، د ژمي اوږدې شپې د افغانستان په یو شمېر سړو سیمو کې نکلونه لندوي. په غزنی کې خلک وایي چې دا دود اوس پسړې دودې. لغزنی څخه د ازادي رادیو خبريال حبیب رحمان تاثیر خپل راپور په ونه کل پیلوي.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده، د خپلو کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خوا ډیرای خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او خوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړي او دولسي ادب، ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو یو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوې دي.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پر ځکه الله دی کنه دی، سر مې ببر دی، ملنګ یو ټینګه دوه راکه چې په مخ مې د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه خو داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کی.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پراتګ پورې تړي. امیل وای دغه نکلونو برخه په اوسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغو کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي، دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي